Radio.
السلام علیکم او سهار مو پخې په پنسان کې د سهار او بجې سوې ازادي رادیو خپل نن نه خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلوي. د خبری مجله په خبری راپورونه کې د غزنی ولایت پر وضعیت راپور خبرو چې پرون د څو ساعتونو لپاره د جګړو شاهد وو. نن شنبه ده، د زمری اسد شلمه د اگست میاشتې 11مه. خبرونه په پیل کې خبرو. امریکا پاوځوي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. یوه حکومتي هیات په څرخی پله زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید څېړنې وسي. امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد نه دي موندل سوي چې ثابته کړي په کندوز کې تیره میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای میاشتې پر 19مه نیټه د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او له کبله یې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور سوی و. د امریکا پوځ تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اودونیل په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ د افغانستان د حکومت د رپورټ په ګډون ټول معلومات چې د دې پیښې په تړاو راورسېدل محتاطانه وڅېړل او زموږ په څېړنه کې داسې معتبر معلومات په لاس رانغلل چې د هغو ادعاوو ملاتړ وکړي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ډګروال اودونیل ویلي چې د امریکا پوځ د ملکي تلفاتو په اړه جدي دی او که چیرې په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي او کره معلومات ورورسېږي خپلې څېړنې ته بیا کتنه کوي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یوه حکومتي هیات په پلچرخی زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د پلچرخی زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو له ګټې بې برخې پاتې سوي چې په خاصو مواردو کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی پرون جمعه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4000 او 4500 کسانو ترمنځ دی. د هغوی معقول او قانوني غوښتنې موږ له چارواکو سره مطرح کړې. د جمهور رئیس د هدایت پر اساس یو پلاوی راغلی وو او پرون جمعه یې بیا زندانیانو له استادو سره وکتل.
د کوهستانی په وینا د اعتصاب کوونکو په منځ کې د کومي روغتیایي ستونزې خبر نه دی ورغلی او وضعیت تر څار لاندې دی. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې پر ضد د کرکې څرګندولو لپاره د حرکت 25 غړي لوڅې پښې روان سوي.
په افغانستان کې سوله د ټولو ولسونو په ګټه ده، روانه جګړه د ټولو ولسونو په زیان ده. له کابل تر بلخه له ولسونو سره پاتېږو، له هغوی سره ژغېږو، هغوی ته وایو که چیرې موږ غواړو چې ژوند ولرو، که غواړو چې ژوند وکړو، یوازنی حل لاره دا ده چې باید غږ پورته کړو، باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړو، څو سولې ته غاړه کېږدي، دایمي اوربند وسي او سوله وسي.
د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي به تر بلخ ولایت پورې د پلي سفر په لړ کې ځای ځای له خلکو سره د خبرو لپاره تم کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. د راپورونو په حواله تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مارکیچ د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د زده کوونکو یو موټر وویشتل سو چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل سول یا هم ټپیان سول. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازې او د امنیت شورا مشرې کارن پیرس پرون جمعه د دې حملې په اړه وویل. د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې سوي سخته اندېښنه څرګنده او د شفافو او معتبرو څېړنو غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان رسمي خبري ایجنټ تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تعهد کړی چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او د نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاو په اړه څیړنې وکړي او سرغړونکو ته جزا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه دوه برابره لوړه سي. د امریکا ولسمشر پرون جمعه پر ټویټر ولیکل، ما د ترکیې لری بای ته په کتو چې په دوامدار ډول زموږ د پیاوړي ډالر په مقابل کې لویږي، پر فولادو او المونیمو د تعرفې د دوه چنده کېدو امر وکړ. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په شمالي ښار بایبورد کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل،
که څوک تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر، یورو او یا هم سره زر لري، باید زموږ په بانکونو کې یې په ترکیې لیره تبادله کړي. دا یوه ملي او محلي مبارزه ده. دا به د هغو کسانو په وړاندې چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې زما د خلکو ځواب دی.
د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب سول چې یو امریکایي پادري یا کشیش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول سو. 50 کلن برونسن په ترکیه کې پرته له دې چې د کومې ډلې غړی وي د یوه تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپیژندل سي په 15 کاله باندې محکومېدلی سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا پر مسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله د وینا خبره کړې ده. پیسکوف پرون جمعه ویلي چې پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره غونډه کړې او د واشنگټن لخوا د نورو احتمالي غیر دوستانه اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کړې. پیسکوف رسنوی ته ویلي چې په دې غونډه کې ټینګار شوی چې داسې اقدامات د نړیوالو قوانینو پر اساس په یو مخیز ډول نامشروع دي. بلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف پرون ویل،
باید له نورو لارو اقدام شوی وای، لکه د بانکي فعالیتونو یا هم د یو او یا بل پولي واحد د چلخ منع کېدل چې بس د یو اقتصادي جګړې اعلان ګڼل کېدای شي. دې جګړې ته باید له اقتصادي، سیاسي او کارتیاوه له نورو لارو چارو عکس العمل وښودل شي. موضوع همداسې ده او زموږ امریکایي دوستان باید دا درک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر مسکو بندیزونه ولګوي. سپینې مڼۍ پرون یو وار بیا پر سرګی سکریپال د اعصابو د فلجونکې مادې په مرسته سوې حمله وغندله. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې مو د سر راپور د غزنی پر وضعیت راڅرخي چې لای هم پاړه زده نقیز معلومات خپاره سوي. بیا مو بیا یو د ترخی بل زندان ته چې سلګونو بندیانو په کې اعتصاب پیل کړی دی. په بل راپور کې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره ګڼ افغانان بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي.
خاطر از آمدن پول نداشتن، پولش بی ارزش بودک دیگه نمیستر بودک اونجا کار کنیم.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د چیلي پخواني ولسمشر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره وټاکل سو. تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څیړو. په غزنی ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه لا هم زده او نقیز راپورونه خپریږي. حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې نیولې او وسلوال طالبان په څو محدودو سیمو کې مقاومت کوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کړې چې حکومتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي او د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر یې ویشتلی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو د شنبه شپه هم په ویره او وسواس کې تیر کړه. په غزنی ښار کې وضعیت لا هم بحرانی ګڼل کیږي. د جګړې له امله ملکی خلکو ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د شار څنډو ته تشریدلی دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر په ولنډه خبر پانه کې ویلي چې په غزنی کې حکومتي دفترونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د غزنی امنیت قومندان فرید مشال ویلي چې وسلوال طالبان غوښتل چې د غزنی شار ونیسي خو ناکام شول. مشال ویلي چې په جګړه کې نه دي وسلوال طالبان وژل شوی دي. د مشال پوینا څوار لس پولیس وژل شوی او شلتنه زخمیان شوی دي. د غزنی امنیت قومندان ویلي چې تر څو زیات وسلوال طالبانو چې پاکستانی او چچنی وګړي هم پکېول د غزنی پر شار په حمله کې ګډون درلود چې وژل شوی او زخمیان شوی دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکوپټر ویشتي او راغورځولی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ادارت کړی ویلی دی چې هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له امله سقوط کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې اضافي امنیتي او دفاعي ځواکونه غزنی ته رسیدلی دي. رحیمی وویل چې وسلوال طالبان د خلکو په کورنو کې پټ سوي لدی عمله عملیات په احتیاط پر مخ دي او کور په کور تلاشی کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې غزنی شهر ته له پکتیا او کابل د ځانګړو ځواکونو ډلې ور استول شوې دي.
فقط
هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کومندو ځواکونه دي له کابل او همدارز له پکتیا ور استول شوې دي. هغوی د شهر په لویدیځو سیمو کې عملیات کوي چې لا هم د دشمن ځینې حرکتونه ستا خو ډیر ژر به هلته هم تصفیوي عملیات نتیجه ورکړي او د غزنی خلک به مسؤول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو پر امنیتي وضعیت د بحث لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلی غنی د غزنی ولایت امنیتي مسؤلانو سره په هغه ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې او پر امنیتي ځواکونو یې په خپلو کې د هماهنګۍ د زیاتولو ژغ کړی دی. د غزنی چارواکو په پرنوی غونډه کې چې په ملي دفاع وزارت کې جوړه شوې وه ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی او امنیتي ځواکونو پر وضعیت باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال مارتین اودونیل رسنیو ته ویلي چې جنگي هلیکوپټر او بي پيلوټ الوتکو یې په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ حمله کړې دي. په غزنی شهر کې د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی. د غزنی شهر یو اوسیدونکو حاجی کلیم الله پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شهر د امنیت په اړه ډیر مودیر هیڅ خلکو اندیښنه درلوده او داسې ګڼل کېده چې وسلوال طالبان پر شهر د حمله لپاره وارته ګوري. د حاجی کلیم الله په وینا په شهر کې جنگ دومره شدید و چې چا فکر نه کاوه چې ژوندۍ به پاتې شي او د په وینا مرمۍ لکه د باران څاڅکي له هرې خوا ورېدې. د غزنی پر شهر درنه حمله په داسې وخت کې شوې چې خلک د لوی اختر په مناسبت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تسترګي پر لار دي. په همدې حال کې د طالبانو د استازو او د امریکا د حکومت د چارواکو د مخامخ خبرو رپورټونه هم خبريږي.
عمر دل چې په غزنی ولایت کې وړ مش په پیل سوي جګړه تر پرون ماشام پورې روان و. په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات تر اوسه نه دي خبره شوې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل د څرخیپل په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمې ورځ ته وغځید. احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه شي د تیرې یک شنبه په ورځ خپل احتساب پیل کړی دی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس وایي چې دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کابل د څرخیپل د زندان یو شمیر بندیان چې د نه خوړو احتساب پیل کړي وای له کلونو رئیس د ولسمشر د بخنې له فرمانونو بي برخي دي او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. د غي احتساب کوونکو چې خپل شمیر زرګونه تنه خي دوه تنوي د جمعې په ورځ د څرخیپل له زندان د ټلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل
چاله د پرچرخه د څلرم بلاک څخه خبر کنن مش په جمع اورځ چې حساب مکرل موږ دا غوښتنه چې موږ مشت اپراسي د مور مې چلر نه شي چې یو مسس نه یو تر کل چې هر جرم ولای بعد ټول تا په ور کول څه اراده ولای د شند د ول سوالي ما ګراند د دې شخال کې چې ول سکاله و په دې په مابس کې کړی د او څه په دې کې انتظام کړی د سرنیش نه معلوم و په دې اوس بنجاون دا غوښتنه کړی چې موږ غوښتنه و په دې چې جمهور ونه منې چې موږ ته ګرځم ورسو اوس حساب
دوی د خپل هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنوشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیږل بل هغه غوښتنه ده چې دغه زندانیان لري. د زندانیانو له لوري د نه خوړلو د احتساب دغه پریکړه د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ شوې ده. دغه احتساب کوونکي وایي تر هغې به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې حکومت غوښتنې نوي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس هاشم الکوزي چې دغه زندانیانو سره کتلي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه ونه ویل خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلي چې یو شمېر زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمېر په اړه څه نه وایي خو وایي چې د دغه احتساب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. د وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په احتساب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولي دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستاني د زندانیانو هغه دا ویرت کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت یې خنه دی او د زندان د چارواکو له لوري له بندیانو سره بد چلن کیږي. نوموړي اوس مهال د ټولو احتساب کوونکو زندانیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړ او ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته ښه رسیدنه کولی شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم څو ځلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس به سپیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه خبره سوي.
افغان پوځیانو په یو کلیدي ښار غزنی کې له طالبانو سره جنگ وکړ. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د جمعې پورې سهار وختي د افغانستان جنوب لویدیز ښار غزنی ته ننوتل او په څو ساعتونو کې ادعا وکړه چې د ښار ګڼې سیمې ونیولې. نیویارک ټایمز لیکي دولتي چارواکو رد کړه چې ګواکې غزنی ښار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو ویې منله چې وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ 300 متره ته رسېدلي. په مقاله کې راغلي که څه هم طالبانو تر دې مخکې د فراه او کندوز ښارونه د لنډمهال لپاره ونیول، خو له ستراتیژیک پلوه د غزنی اهمیت تر دغو دواړو ښارونو زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي که طالبانو غزنی نیولی وای د جنوب اړیکه به یې له مرکز سره پرې کړې وای. چارواکو تایید کړي چې د جمعې پورس په غزنی کې 14 افغان پوځیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د غزنی امنیه قومندان فرید مشل وایي لسګونه طالبان هم وژل شوي او یوازې په یوه سیمه کې 9 مړي پاتې دي. ټلګراف ورځپاڼې هم پر غزنی د طالبانو د ډلهیز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي طالبانو هڅه وکړه چې د غزنی ښار سقوط کړي، خو افغان تازه دمیو سرتیرو او هوایی بریدونو په شا کړل. په دوام کې لولو دا برید داسې وخت کېږي چې په لوی اختر کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند ټینګښت هیلې رامنځته شوې دي. حکومت او طالبانو په کم کې اختر کې اوربند کړی و، خو طالبانو د دغه اوربند د تمدید لپاره د افغان حکومت غوښتنې رد کړې او بیا یې جنګ ته مخه کړه. ای انټرنیشنل آنلاین خبرونې د افغان کډوالو د بیا راستنېدو د ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال ویلي افغان کډوال خپل هیواد ته په ستنېدو نوې ستونزې زیږوي، ځکه اکثر یې بې کوره دي او له ناچارۍ په لویو ښارونو کې اړوي. په دوام کې لولو چې د کډوالو لپاره د ځای ځایګي د جوړولو په هدف د ځمکو ویش هم د اداري فساد په خاطر له خنډ سره مخ دی. ناامنۍ هم یو دلیل بلل کېږي چې کډوال خپلو اصلي مینو ته له ورتګه پاتې کوي. ډېری افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM رپورت ورکړی چې لکونه افغانان په ایران کې د اقتصادي ستونزو په خاطر افغانستان ته تللی دي.
د هغو افغان کډوالو شمیر چې سږ کال ایران څخه هیواد ته راستنه سوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. چارواکي وایي چې په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه په خپله خوښه د ستنو سوي افغان کډوالو شمیر له 4,40,000 څخه اوښتی دی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دغو افغانانو د راستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال کله په خوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو لړل ده چې هیواد تستنیدو ته مجبوره شوه.
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم، یک دختر آلمان دارم.
دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لور می پا جرمنی که اوسیگی، فکر کوم غورا بداوی چی که چوک لموک سرم رست وکری او حل تمو واسطوی.
اونجا پیشم دختر.
پا ایران که جوان نه یوازی ده فاطمه بلکه ده طول و خلکو لپاره گران شویده. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لګې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ له کبله راغلم. د ایران پیسې بې ارزښته شوې او ځکه راستون شوم. پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2013 کال له پایله تر اوسه ټول څلور لکه دوه څلوېښت زره درې سوه څلور څلوېښت افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له څلور لکو زیات افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي.
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینۍ وړ نه وو. د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوښت. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور له مخې پروان کال کې له ایرانه د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. دا مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایرانه هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي. د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی، بلکې فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی. افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي، او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي. امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همداراز پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي، او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي. تهران ویلی دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې له لارې خپل تیل صادر کړي. د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنیدو په اړه فکر نه کوي، هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي. ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي، ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو د آزادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د چیلی پخوانی ولسمشره میشل بشلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي کمیسون مشره وټاکل سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د میرمن بشلی انتخاب دل تایید کړل. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د چیلی مخکنی ولسمشره میشل بشلیت په ډیر ژر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری په توګه کار پیل کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټریش پر دې چې هغه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ټاکل سوی خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلی چې میشل بشلیت د اصولو او نظر میرمن ده، او په سختو شرایطو کې ثابته کړې چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د ښې رهبرۍ توان لري. میشل بشلت مجرد مور ده او درې ماشومان لري. هغه پرون پر ټوټر په ویډیوئي پیغام کې پر دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د داسې مهمې دندې د ترسره کولو اعتبار ور باندې کړی مننه وکړه او وی ویل چې د سپتمبر لمیاشتې به خپل نوې دنده پیل کړي. بشلت مننه وکړه چې دا د دې کار لپاره غوره سوی ده. میشل بشلت د چیلي د پخواني دیکتاتور ولسمشر اګوستو پینوشیت د واکمنۍ پر مهال د زندان او شکنجې سختي تیره کړې ده. هغه اوله ښځه وه چې په 2006 میلادي کال کې د چیلي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سوه. میشل بشلت دوه دورې جمهوری ریاست کړی دی. د هغه د جمهوری ریاست دوهمه دوره ل 2014 میلادي کال پایل او سش کال پای ته ورسیده. میشل بشلت ل 2010 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د شوزو د ځنګړې ادارې یون وومن مشروه چې د شوزو لپاره د مساوي حقوقو او د شوزو د اقتصادي او ټولنیز خودکفایي لپاره فعالیت کوي. میشل بشلت بعد زید راد الحسین پر ځای کار وکړي. زید راد الحسین د اردن پیژندل سوی ډیپلوماټ او د هغه هیواد د شاهي کورنۍ غړی دی چې تر څلورو کلونو کار وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر له چوکۍ استعفا وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اپل کمپنی د بیچلوونکو موټرو په برخه کې تازه پرمختګونه کړی دي. نور لیسمت سروان اوري.
اپل کمپنی د اوټوماتیا بیچلوونکو موټرو په مخکنی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بیچلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل لیوی مودی راهیسی د بیچلوونکو موټرو په ازمیشت بوخته، خو د خپلې دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړې. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پاڼې افشا کړې چې اپل د اوټومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په محل ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراس کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیره ختمه شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري چې تر اونې مو په جو دوام کوي. د ژوند رنگونه د دې خبری مجله یو برخه جوړوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا پوز وای داسې کره اسناد نه دی موندل سوي چې ثابت کړي په کندز کې تیر میاشت په هوایي حمله کې ملکیان وژل سوي وي. د افغانستان د ولسمشر د دستور پر اساس یو حکومتي هیات په پلوچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره چې اعتصاب یې کړی کتلی دي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي له کابل څخه د بلخ پر لوري پرون روان سول. دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباري په اړه باید معتبرې او شفافې څېړنې وسي. راپورونه وایي تیره پنجشنبه د یمن په شمال کې پر یوه مرکز د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حمله کې 9 ماشومان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې له ترکیې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه 2 برابره لوړه سي. د روسیې ولسمشر او د روسیې امنیت شورا پر ماسکو د امریکا لخوا احتمالي بندیزونه په بشپړ ډول غیر قانوني وبلل. امریکا تیر اونۍ ویل چې په بریتانیا کې د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د دخالت له کبله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم تیرا ته وایا؟
عمر خان.
عمر خان. عمر خان څه کار کوي؟
خسته خرڅم.
خسته خرڅی ته نه خستی دی کبل څم دی لته خو رنگ رنگ شیان نه خېدی.
خسته ده من پلی دی جوار دی شای.
څنګه دی بیا کار دی؟ څه وخت شروع کړی دی؟ دا څنګه پخپلې پخې خپلې نه پخې څنګه؟
من پنه او خسته دی غنه نه راوړم. دی بازار ده نو شیان پخې اغره. دی بازار نه راوړم.
بازار اخلي خپلې پخې.
دا درې شیان خپل پخم نه نو دی بازار.
کوم درې شیان؟
دا خسته او من پنه او جوار.
ها دا سره کم پخې په مالګه کې پخې؟
او په مالګه کې پخې ګاز بسم الله.
پیسې پکې ګټې کینې ګټې؟
نو 2 درې سو پات کې.
دورازی
دورازی
بیدا پیسې څه کوي درس وای کنه
نه درس مینه دا وای له کور ته ونه
کور ته وړي کور دې چیرته دی
کور بغزنیک
غزنیک دی دلته ګټي او کور ته وړي
او
به څنګه دا ګټه وټه پکښته د میاشتې څومره ګټي
ناشتی یو وطن نظر کی
ها کور کی چوت چوت نه
کور کی یو پنځه شپه نه پره
او دغه دی پر تنا ته کار کوي کبل څو کم کار کوي
نه زه یم تنا
تنا ته کار کوي
او
ته بچو کلا نه
پنځه لش پاره سولس کړو
ها کلا دې درس نه دی ویلې
نه
ولې دې نه دی ویلې
او بس نه نه وای نو پلار مور ما ته چولې مسافرې در خوش وو وای خاله خوش وی وای سیمه نه وای به قهرت نه کیږي کنه
ها سید خیر سي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعته سهارنی خبری مجله دویم سهارنی خبری مجله ل سید سمی عباس نه واوري مېرمن
تشکر